درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د افغانستان په اوسنیو حالاتو خصوصا په دې وضعیت کې ستاسو په سیمه کې حالات څنګه دي، تر څه حد له وضعیت راضي است، په دې خبرې کې شي. له بده مرغه زموږ داخلي شمیرې کار نه کوي، تاسو ته به نړیوال شمیرې اعلان کړو. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا او بریتانیا مشرانو موافقه وکړه چې په جی و غونډه کې پر افغانستان وژغی شي. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو په باب خبرې کوي او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو موافقه کړې چې ملکی وګړي د کابل هوایي ډګر ته پرېږدي. د خبرونو تفصیل. وسلوالو طالبانو نن په جلال آباد ښار کې پر عامو خلکو چې غوښتلې د افغانستان ملي بیرغ نصب کړي ډزې وکړې. شاهدان وایي د طالبانو د ډزو له کبله د دو تنو د وژل کېدو ترڅنګ ګڼ کسان ژوبل شوي، خو تر اوسه پورې د ټپیانو دقیق شمیر څرګند نه دی. په وژل شویو کې د سهار خپرندوی ټولنې مشر زاهد الله شامل دی. د جلال آباد ځینې ښاریان وایي چې طالبانو پر یو شمېر خبریالانو او عامو خلکو هوایی دزی وکړي او هغوی په قنداغونو وهلی دي. پرون په خوست کې هم طالبانو پر عامو خلکو په دې خاطر دزی کړي وي چې درې رنګه بیرغې په لاسونو کې وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړي چې راتلونکې اونۍ د جی و په مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د بایدن له لوري له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړه ټینګار چې د مخکینی جمهوري پالو ولسمشر په محل شوې وه، په امریکا کې دننه او له دې هېواده دباندې د امریکا د متحدانو پراخینی وکي پارېدلې دي. بایدن ویلي چې باید د دوو انتخابونو په منځ کې یو غوره کړی وای، یا دا چې بې پایه جګړې ته دوام ورکړی وای، او یا یې د ټرمپ لاره تعقیب کړې وه چې باید ځواکونه وباسي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وایي طالبانو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې ملکی وګړي به پرېږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ شي. سلیوان پرون سه شنبه وویل له افغانستان د ملکی وګړو د ایستلو بهیر به شاید روان اګست تر پایه دوام وکړي. د چې په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل د امریکا پوز د کابل هوایي ډګر ته د ملکی وګړو د لیږدولو په اړه په خبرو بوخت دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل له افغانستان د خلکو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه د اګست 1 ټاکل شوې، خو د دقیقې نیټې د ټاکلو پر سر خبرې روانې دي. په همدې حال کې داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې طالبانو ځینې کسان چې غوښتلې هوایي ډګر ته لاړ شي وهلي او مخې ورنیولې ده. په افغانستان کې د کرکېچ له پراخېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د دې ټولنې ځینې غړي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده په پراخه کچه د خلکو د تیښتې له کبله اندېښمن دي. په نننۍ غونډه کې په رسمي ډول د افغانستان په باب خبرې نه کیږي، خو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د اروپایي ټولنې ځینې مشرانو پر یو لړ ستراتیژیو کار پیل کړی څو د 2015 او 2016 کلونو په شان د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته د کډوالو د ناڅاپي ننوتو د تکرار مخه ونیسي. اروپایي ټولنې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره په وروستیو څو کلونو کې کلک تدابیر نیولي، خو د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو ښکاره ګواښ کړی چې د عراق، افغانستان او سوریه کډوالو ته به اجازه ورکړي څو د ګاونډي هیواد لیتوانیا له سرحده د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته ننوځي. لوکاشینکو دا پریکړه پر بیلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې کړی ده. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په جرمني کې د یون ایچ سی آر وی استازي کاترینا لومپ د جرمني رسنیو ته ویلي د کډوالو مرستندوی د اداره به له نورو خیریه ټولنو سره یو ځای د بې پرېتوب او خپلواکۍ د اصولو پر بنسټ افغانانو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي. مېرمن لوپ ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا خورا زیاته شوې او شاید تر دې هم ډېره شي، نو ځکه دا هیواد د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د یو ان ایچ سی آر په وینا ډېری کورنۍ چې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي په کابل کې ډېره دي چې مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د اړوند اداره وایي اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 کارکوونکي په دنده بوخت دي. په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې. د امریکا د دې اقدام په نتیجه کې به طالبان له میلیاردونو ډالرو شتمنۍ بې برخې شي. د امریکا د ادارې یو چارواکي پرون وویل چې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د حکومت شتمنۍ طالبانو ته نه ورکول کیږي. دا پریکړه وروسته له هغې کیږي چې طالبانو د رواني اونۍ په پیل کې پر پلازمینه کابل ولکه ټینګه کړه. د پیسو د نړیوال صندوق د معلوماتو له مخې د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ د اپریل میاشتې تر پایه پورې 4.9 میلیارد ډالرو ته رسیده. د دې پیسو ډیره برخه د راپورونو له مخې د نیویارک د فدرال زیرمو په بانک او د امریکا په نورو مالی مؤسسو کې ساتل کیږي. د افغانستان بانک په دې شتمنیو کې ډالر، سره زر او نورې مالی زیرمې شامل دي. طالبان د امریکا د بندیزونو په فهرست کې دي او د دې معنی دار چې که امریکا او متحدان د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت ونه پیژني، نو د افغانستان بانک زیرمو ته به لاسرسی ونه لري. پر دې سربیره امریکا کولای شي چې افغانستان ته د پیسو د نړیوال صندوق په ګډون د نړیوالو مؤسسو مرستې بندې کړي. د فنلاین حکومت پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د پرمختیایي همکاریو چارې دروي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په وینا تر هغه چې د افغانستان حالات څرګندېږي خپل پرمختیایي همکاري ځنډوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اووره سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا د کابل له نړیوال هوایي ډګره د الوتنو له پیلېدو سره سم به افغان لوبډله سریلانکا ته سفر وکوي. دا په داسې حال کې چې تېره ورځ د سریلانکا پخوانی لوبغاړی ویشیکا ګنوردین د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپ وهنې روزونکی وګمارل شو. څلور څلوېښت کلن ویشیکا د سریلانکا لپاره یو شپېته نړیوالې یو ورځنۍ لوبې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اتمي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په خبرګون کې د اتمي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میشته د ایران د حاضر دو غشتنه وکړه. د امریکا د بندونو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. د اتمي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور لمخې ایران خپل 250 ګرامه 40% غنی شوی یورانیم د تترا فلوراید یورانیمو په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیمو د تولید لپاره کارول دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داداش ملګری ملتنا زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو خبري چې په افغانستان کې لوی سیاسي بدلون راغلی او طالبانو له درې ورځو راهیسې پر کابل او د افغانستان په نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. دا داسې وضعیت دی چې د طالبانو په خبره دوی هم اټکل نه کاوه. په یو شمېر ولایتونو او ښارونو کې وضعیت یو څه عادي شوی، خو کابل ښار لا هم پوځي بڼه لري او د طالبانو وسلوال پکې په پوځي موټرو کې تګ راتګ کوي او چک پوینټونه هم اچولي دي. د نوی بدلون ستاسو پر ټولنیز ژوند سملاسي څه اغیز کړی دی؟ د یوې اونۍ مخکې پر تلمو ژوند کې څه بدلونونه راغلي؟ د خارونو او شاوخوا سیمو وضعیت مو څه ډول دی او تاسو له طالبانو څه غوښتنې لرئ؟ مایکروفون ستاسو خبرونه مو هم د موضوع ته ځانګړې کړې ده. کوربه مو زه اسدالله لودینیم. اوریدونکو دا چې زموږ د ټلیفون شمیرې د موقت وخت لپاره بدلې شوې دي، دغه شمیرې تاسو ته زموږ همکار ملالې بشیر اعلانوي. هیله ده چې تاسو دغه شمیرې در سره یاداخت کوي ویلې کې او که چیرته په افغانستان او د باندې افغانستان یې د شمیرو سره اړیکه نیولی شي.
د ازادي راډیو ژوندوی خبرونه ته پر دې شمیرو زنګ وهلای شي 00 42 22 11 24 50 01. زموږ د سټوډیو بل شمیره ده 00 42 22 11 24 50 02.
اوریدونکو هیله ده چې دغه شمیرې مو یادښت کړی وي. که څه هم بهرنۍ شمیرې دي، ممکن لګښت هم زیات وي، خو که چیرته تاسو غواړئ اړیکه ونیسئ او که د افغانستان بهر یې په اسانه زنګ وهلی سي. سکایپ ته هم د موږ زنګ وهلی سید سکایپ ادرس به وروسته درته اعلان کوم. اوس استاد شریف الله ویان چې د کابل په مجموع کې په افغانستان کې د پانتون استاد دی او د دې ترڅنګ د افغانستان روان سیاسي او ټولنیز وضعیت هم څاري را سره استودیو ته وصل شوی دی. استاد ستړي مشي راځي له تاسو به پیل کړو چې وضعیت تاسو څنګه ګوري په افغانستان کې کومې خواته دغه سیاسي وضعیت روان دی؟
سلامونه نیکی هلی لودین صاحب تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. لمن يم چې خاورزه پیل کړی وي په ټوله کې د افغانستان سیاسي وضعیت او سیاسي تحولات تاسو ته معلوم دي چې په یو سلاتیا درجه بدلون ومند او موږ د یو نوي تحول شاهدان یاستو چې نظام بدلیږي. خو که څه هم د نظام خلاص تون لري تر اوسه پورې بنسټونو او ساختارونو باندې کار نه دی شوی، بیا هم خلک په آرامه فضا کې دي او گشت و گذار په خار کې جریان لري. خلک څوکا روان دي خپلو کارونو ته او خپلو ماموریتونو ته رسیږي او په یو ډول هم زده کړیز بنسټونه پوهنتونونه او مرکزونه هم په خلاصېدو دي. استادان او محصلین او زده کړیالان ور روان دي. دا وضعیت آهسته آهسته نورمال کېدو ته روان دی. هغه څه چې د خلکو په منځ کې خوشبیني خوره کړې ده په دا ځل د طالبانو او د امارت اسلامي راتګ دی چې په یو بیل اجنډا او بیل طرز باندې راغلی دي. د خلکو سره یې نرم چلند اختیار کړی دی او د خلکو په منځ کې دوشتون لري. نو که څه هم اوس هم د اندېښنو او ویرو فضا شته، خو خوشبختانه د دوی لخوا چې کومې بیانې او کومې خبرې کیږي د خلکو سره یې لږ لږ امیدونه را پیدا کړي دي او دغه فضا ورځ تر بلې په ښه کېدو ده. هیله من یم چې همداسې نرم سیاست چې د دوی لخوا پر مخ وړل کېږي همداسې وساتل شي. ولسی باور او ولسی اعتماد دا ټول په دې پسې تړلی دی چې عامه افکارو ته دوی په کومه درنه سترګه ګوري او څنګه کولای شي چې مثال د ولسی باور د ساتلو لپاره د خلکو حزات مال او د خلکو د ټولنیز ژوند د ټیکاو لپاره دوی ځینې اقدامات ترسره کړي. تر اوسه پورې خو فضا سالمه روانه ده. هیله من یم چې همدا فضا وساتل شي.
بله مننه. راځي یو اوریدونکي ته ورشو اړیکې نیولې ده. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه. قدرت الله ورور راځي لږ په کندهار کې راته وغږیږئ. هلته پرون د طالبانو سیاسي مشرتابه هم ورسېده. کندهار کې وضعیت څه ډول دی، څه روان دی، څه ګورئ په ژوند کې مو څه بدلون راغلی دی؟
انشاءالله تعالی په کندهار کې خیر او خیرات دی. قراره قراره د اړیو دلته خپل کار پیل کړی. کسروالي وا هغه هم خپل کار پیل کړی دی. کتراتی کو نو رامیت هم څنګه انشاءالله کوم مشکل نشته.
نور ادارې څنګه ملکی ادارې فعال شوی دي؟ خوانځي او پانتونونو کې وضعیت څه ډول دی؟
فلال خو هم پانتونونه او هم خوانځي او مونږ رخصتي لري. هغه له دروسه نه دي شروع شوی او نور ادارې ان شاء الله ټول فعال دي.
او ښار بازار څنګه ده؟ ښار کې خودی توکو بای څنګه دي؟ توکي پیدا کیږي نه پیدا کیږي؟ او دغه راز د مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه هم ستاب ښار کې
تقریبا څومره ترشي سم دي په داسې کاله هم لري چې وي او د شانو له خونه لا تل خل وړ دي او نور ان شاء الله مخابراتي شبکې هم د ډېر وخت کار کوي. بنجي نه وس په خوا بنجي دي نو شانو ان شاء الله د کیږي.
خا او څه پیغام لري داسې حالات کې طالبان او تا یو کسان چې تاسو شاوخوا اوس حاکمیت لري دوی ته څه ویل لري؟
دا پیغام دی چې دا امیر المؤمنین ټول ته ټول حکومت چارواکو ته پاتې ده. باید دا یو خپل کور کې مخفل وي دی پر کور نه ان شاء الله کار نه پلي او ان شاء الله نور حکومت به سمیر خیر سره.
بله کور مو ودان. ډیره مننه اوریدونکو چې اړیکې نیولې. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي ازادي راډیو ده. مهرباني وکړي مایکروفون ستاسو خبرونه ده ازادي راډیو سره واصل یی.
سلامونه نیکی هلی احترامات نو من عمران خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه.
خا عمران خان مهرباني وکړئ ننګرهار کې وضعیت څه ډول دی؟ نن سهار مو راپور درلود لږ مخکې چې جلال آباد کې یو څه ګډوډي شوې وه، مظاهره وه، فکر کوم ډزې هم شوې دي، تلفات هم لري. خبرو کې مو درلود چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي.
بله سر دا دو خزه چه و علات لگ خو عدیو نن چه خلق راو واتا ده بیرخ پسر لگ لانجار هم مخیطا شوا و اسلوال طالبان رو دزی اپلالی نو حالات یو سه بیرت خراب شو خلق و دکان بس کلل و بخار یو سه نیمهی بند شو نو بس حالات لگ ده غسی سعی ندی بورا خلق پا دادا زلن شدر دیده و دکان نو که کارتون هم دسی نپیدا کی گی او کارونو ده خلق و کارونو مندر زیاد اغیط شوه
څه غواړی له طالبانو نه هغه کسان چې اوس په ننګرهار کې حاکمیت لري دی ولایت مقام کې هم دی ممکن تاسو غږ واوري
طالبان موږ دا غواړو چې دا کوم دی دوی د ټوټبه مامورین دی د خوشی کړی دی د خلکو سره لګي اوس چلنې خنه ده او باید دوی د مشان هدایت وکړي چې خلکو سره لګ خ چلند وکړي اوس مثال نن دا بیرغ په سر خبره وا باید دوی دا ډاډه نه وکړي خلکو باندې دوی سره په خبرو باندې سمنه دوه خبر اعلان وهلي دي نو خبریالان ما خپل ولید د اریانا نیوز خبریالان وهلی دی غوی کمرمنی ال تکوله نو به طالبان خلکو سره خو چلند دي د خلکو زونه لا سره وړي دا کده چې چلند دي نو یقین نکوم چې افغانستان جوشي
ها او تاسو په خپل ژوند کې څه تغیر احساسوي تیرې ویونی ته په کتو تاسو په ژوند کې په ټولنه کې شاوخوا چمګاون کې څه تغیرات راغلي او د خار بازار په وځه هم کله زر نور تم شي د نرخونو بای څنګه دي او لومړنی مواد پیدا کیږي بازار کې کنه
خار خو یو څه تقریبا دکانونه خلاص دي او خلک په ویره کې دي چې داسې نه لوټ مار نشي او خار نیم خلاص دا نیم بند اخته بیا هم لکه حالات یو څه نادي شوی خو چې کله ډزې وشوي او خبر اعلان ووهل شو خلکو دکانونه بیرته بند کړل او کورونو ته لاړل نو بس او زمونږ ژوند چې دا بس عادي ډول سره روان ده او بس داسې لکه پوره پخوا چې به کومه سي واغه چې اوس لا تر اوسه پورې نه ده عادي شوی پخوا پسې
کور مودان ډیره مننه ته د اوریدونکو نظر واوریدل شو اوریدونکو په سکایپ هم راټاړي کني ولې شي رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی بل اوریدونکو دې مهرباني وکړئ مې تلیفون تاسو ته
راوړئ
او مهرباني وکړئ استودیو ته واصل یی
سلام علیکم لوګین الله مخبران ته تاسو ډیر ښه سلامونه تاسو لپاره سر لاین کې لګینه
خب سر لاین سیب راځي کې لګی کې د وضعیت په اړه خبري وکړي چې حالت څه وضعیت روان دی تاسو په ژوند کې چم گاون کې څه بدلونونه راغلي دي او خلک څه احساسات لري حالت
لوګین الله الحمدلله دومره آرام آرامي د بيخي یعنی د بيخي ورشي حکومت دې دومره خلک خوشاله دي خو یو کم بوتي د لږ قیمتي دا لوګین الله د غرزانې شي نور هیڅ کم بدلون مدرن راغلي امغه افغاني شان ته امغه چې خپل کار کې ګرځيږي او راګرځيږي دکان ټول ډیر ته دي مارکیټونه خلاص دي خلک خوشاله دي خو هم نه امنیت خو ارمان لیک قیمتي ده
خا قیمتي ده خو کې لګای د سیو جای و چې د جګړو راپور نه ترنه ډیر راتل څنګه د غد ودرې څلور ورځې کې چې وضعیت یو څه بدل شوی نو اتمان مو د داز غګونه هم ممکن نه وي اوریدلی اړي کې پریشو ورزور د سکایپ نه یو اوریدونکو راخنو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
علیکم السلام مهرباني
ډیر مننه لودین صاحب محترم تاسو سلامونه او د ازادي رادیو ټولو محترم کارکونکو اوریدونکو ته فهیم نورانی نابینا د سرپلیکم د لغمان څخه
مهرباني وکړئ نابینا صاحب تاسو تخلص نابینا کوي او که خدای مکړه دغه معلولیت هم لري
زه معلولیت لرم بالکل نابینا یم نو واقعا دا د افغانانو لپاره د یو بل ویاړ او د افتخار ځای دی چې افغانان مکمل خپلواکی او ازادي ته یو ځل بیا ورسېدل او یو ځل بیا نړۍ ته وښودل چې هیڅ نړیوال اشغالګر او د هغوی پاتشونی په افغانستان کې حکومت نشي کولای دا ټولو ته د ویاړ ځای دی اوس غوښتنه مې له طالبانو څخه دا ده چې د افغانستان له اسلامي امارت څخه چې دوی یو همشموله حکومت جوړ کړي ځکه چې په افغانستان کې هیڅوک په خپل یوازې سر باندې حکومت نشي کولای دوی ته په کار ده چې یو هم شموله حکومت جوړ کړی کار اهل کار ته وسپاري موږ علما کرام ته ټولو ته احترام لرو دوی زمونږ د سترګې دي او دوی زمونږ رهبران دي خو باید کار اهل کار ته وسپارل شي دا څنګه لکه د کابل ادارې غوندې چې انجینری د لکه وزارت داخله ډاکټر ته وسپاري وزارت مخابرات
تاسو که هم دغه معلولیت هم لري بس الله پاک درته اجر در کښاو خو مو څه تغیرات احساسوي او تاسو خپل څه احساسات لري په خو مو د حکومت تر واک لاندې ژوند کو او دغه دوه درې ورځې کېږي یا څلور ورځې کېږي چې طالبان حاکم سوي دي. خلک ورته ډېر هیله من هم دي، خو یو څه ګډوډۍ شته لا په ښارونو کې. ستاسو په سیمه کې وضعیت څه ډول دی؟
بالکل، موږ په سیمه کې وضعیت ډېر زیات آرامه ده. هیڅوک د خطر احساس نه کوي، ټول د خوشحالۍ احساس کوي، د امن احساس کوي. واقعا یو داسې شیبه ده چې په افغانانو باندې دا دوه درې ورځې د اختر غوندې ده. واقعا ډېر یو ښه شیبه ده. افغانان په دې وخت کې ډېر زیات خوشحاله دي، ډېر د امن احساس کوي، د خوشحالۍ احساس کوي. د وژنو نه افغانان نور ستړي شوي دي، نور افغانان نه غواړي چې په هیواد کې جګړه اوسېږي، په هیواد کې ناامني اوسېږي. ځینې خلک اوس هم کوشش کوي چې بیا د مقاومت خبرې وکړي، د جنگ خبرې وکړي. هغوی ته زه دا پیغام لرم چې تاسو دا شل کاله څه وکړه، بي پنجادو تا سره، ناټو امریکا تا سره، تاسو جنگ نشو کولای. اوس به څه جنگ وکړي؟ دغه خبرو نه تیر شي. راځي د افغانستان اسلامي امارت سره یو ځای شي چې تر څو هیواد کې صلح راشي، امن راشي، ټول یو ځای شي، هیواد جوړ کړي، یو هم شمول حکومت جوړ کړي، یو اسلامي حکومت جوړ کړي، تر څو دغه ستونزه نه خلاص شو.
ډېر ودان نابینا صاحب، ډېر مننه. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. مهرباني، تاسو غواړو.
السلام علیکم لودین صاحب، جوړې بخیر. علاودین مل کوټه.
له کوټې نه علاودین صاحب ستړي مشه. کوټه کې څه ویل کېږي؟ دلته افغانان چې اوسي، دوی څه احساسات څرګندوي د افغانستان د وضعیت په اړه باندې؟
دلته خو ماشاءالله ډېر ښه احساسات دي. افغانان مخلاته کوي چې د خوشحالۍ په جامو کې نه ځایږي. پرون کوټې ته تللی وم، پاکستانیان دي او بلته مبارکیان ورکوي، وایي الحمدلله په مسلمانانو باندې قراری سوله او موږ ډېر زیات خوشحاله یو. پاکستانیان یو بلته مبارکیان ورکولې. افغانان خو بېخي دی، د بازارونه ټول دی خالي دي.
دوی د څه ننداره کوي؟ دا د طالبانو د واکمنۍ ننداره کوي او کنه دلته وضعیت چې آرام سوی ده، یو څه په افغانانو باندې د جنگ فضا ختمه ده، دې ته خوشاله دي؟
دې دا د جنگ فضا ختمه ده. د رسنیو به اکثره دا خبره کوله، ویل ول باید دغه وسې د افغانستان کې طالبان جنگ ختم کړي او ور بند وکړي. او ته خو طالبان خو دلته اوس دا اکثره خلک دا خبره کوي، طالبانو د جنگ خلاف جنگ کاوه. جنگ لاړی تاجکستان ته وتښېدی، بیا له هغه بعد چې ولاړی دغه ته عمان ته وتښېدی. نو خلک په دې ډېر خوشحاله دي.
اوکې، ډېره مننه، نظر مو واورېدل شو، سلامت اوسئ. ورزو استاد شریف الله ویان استودیو ته الله هم وصل دی. ویان صاحب، تاسو د دې اوریدونکو خبرې واورېدلې، تاسو څه پورې اضافه کوئ؟ او ستاسو په نظر دغه کوم حالت چې اوس رامنځته سوی ده، څنګه وکولی شو چې له دې وضعیت نه ښه استفاده وکړو او افغانستان یوې ښې راتلونکې خواته روان کړو؟
پرته له شکه د څو ورځې د خلکو ترمنځ یوه مثبته خوشبیني رامنځته شوې ده، ځکه په پخوا په پرتله د خلکو ژوند او هغه آرامښت چې دی د نورمال کېدو خواته روان دی، او خلک یو ډول مثبت لوري ته روان دي. زه داسې فکر کوم، دا کوم اوریدونکو چې کوم نظریات ورکړل، ټول د جنگ نه ستړي دي او غواړي چې داسې افغانستان وي چې هلته سوله او ټیکاو موجود وي، وینه تویونه بنده شي، افغان وژنه بنده شي، او بالاخره مونږ په یو افغاني محور باندې سر راټول شو. نن د افغانانو دپاره د لوی ازمایښت ورځ ده، ځکه دواړه لوري افغانان دي، سیاسون هم افغانان دي، او دا امارت اسلامي افغانستان خلک هم چې دي، دا ټول افغانان دي. دلته د افغان بین الافغاني ډیالوګ، د بین الافغاني مفاهمه لپاره یو ډیر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې نړیوالو ته دا وښودل شي چې دلته ملت سازی او افغانی دیالوګ کولای شي یو مثبت لوری واخلي. افغانان د خپل معضلات او ستونزو مشکلاتو د حل لپاره دا وړتیا لري چې خپل د اجماع، داخلي اجماع په واسطه د افغانستان امنیت او ثبات رامنځته کړي. په خو به لکه څنګه چې څوره زمخ کې ولسمشر بایدن وویل چې افغانان مونږ ملت سازی لپاره افغانستان ته نه راغلي، بلکې مونږ د خپل اهدافو لپاره راغلي، او کوم کسان چې زمونږ سره مل وو هغه هم د افغانستان نه باسو. یعنی په دې معنی چې پردي هیڅ وخت زمونږ د هم نه مړه نه دي، مونږ باید خپل لاس سره یو کو او د خپل ملت سازی لپاره کار وکړو، د پرمختګ لپاره کار وکړو، د توسعه لپاره کار وکړو. زه فکر کوم دا فضا د څو ورځو وروستیو بیاناتو د امارت اسلامي لخوا د ډاډ ګیرنو او اطمینان له څخه وروسته مثبت لوري ته روان شوی دی. بالخصوص پرون ماښام چې د امارت اسلامي ویان ذبیح الله مجاهد صاحب کومې خبرې وکړې، د خلکو سره مثبت هیلې را پیدا شوې. زه فکر کوم د دغه سی وضعیت ساتل او وروسته د یو سم اساسي قانون کې مثبت اصلاحات راوستل، د خلکو سره د ځینو ملي ارزښتونو منل، لکه اوس په بیرغ باندې خبرې روانې دي، زه فکر کوم تر څو چې ساختارونه نوي جوړ شوي، تر څو چې حکومت باندې خبرې نوي شوي، دوی باید دغه شیانو سره حساسیت ښکاره نه کړي، بلکې د ملت سره په هغه ارزښتونو چې کلونه کلونه افغانانو ساتلي د هغوی دپاره سرښندنې کړي باید چې توافق ته ورسیږي، د دوی نظریاتو ته غوږ ونیسي، ځکه د عامه افکارو سره تقابل او تعارض کولی شي چې دلته ځینې حرکتونه رامنځته کړي. بنان دوی ته په کار ده، امارت اسلامي ته په کار ده چې د افغانانو سره دا دوه ورځ درې ورځې چې په کوم نرم سیاست باندې چلیږي همداسې وچلیږي، د خلکو نظریاتو ته غوږ ونیسي، د خلکو سره په تفاهم مخته لاړ شي، همداشان د مسلکیتوب لپاره هڅه وکړي، کوم ساختارونه چې موجود دي هغه دې وساتي، پر ساختارونو کې کار کوونکي دې وساتي، اداري بنسټونه دې وساتي، همدا سیستمونه دې همدا شان وساتي، تر څو چې یو نوی حکومت راځي او د دوی کادري سیاست مشخص کیږي، د دوی بنسټونه مشخص کیږي، کابینه مشخص کیږي، زه فکر کوم چې دا وضعیت باید یو مثبت لوري ته لاړ شي او ټول سیاستونه سره په دې باندې بحث او خبرې اترې ترسره شي، ځکه اوس نړۍ ټول زموږ خواته ګوري، د نړۍ د رسنیو سرخط مونږ یاستو، هغوی به داسې فکر کوي چې موږ دلته د بحران او د کړکېچ لپاره یا به د دې وطن څخه تیښتو یا به په منځ کې تفاهم نشو کولای. موږ باید دا غلطه ثابته کړو او دا فرضیه باید مثبته ثابته کړو چې افغانان لکه څرنګه چې د تاریخ په اوږدو کې اجماع کړی ده، تفاهم کړی دی، ملت سازي کړی، همداسې ملت سازي کولای شي. سختې ورځې راځي خو ملتونه په سختو ورځو کې معلومیږي.
بله، ډېره مننه ویان صاحب. فقط ما همدا پوښتل چې اوس دغه د ټول شمول حکومت یادونه چې کیږي، دا ټول شمول حکومت باید ستاسو په نظر څه ډول وي؟ صحیح ده چې طالبانو رهبری ستا، د طالبانو مشران ستا، دوی کې هم کدرونه ستا، د سیاستونو تجربې لري، د حکومتونو تجربې لري، اما په افغانستان کې ډیر نور کسان هم فعال دي چې په تیر شلو کلونو کې په یو ډول په حکومت کې ونډه درلود، خو یو څه نارضایتۍ شته، یو څه خفګانونه سته، څه وشي چې دغه خفګانونه سره له منځه لاړ شي او ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي او بلاخره یو داسې حکومت جوړ کړي چې بلاخره د افغانانو په دې څلوېښت کلنو یا څو څلوېښت کلنو ټپونو باندې مرهم کېږدي؟
زما په نظر دلته بېلابېل اقشار، قومونه او ژوند کوي، همداشان د مذاهبو، د بېلابېلو مذاهبو پیروان شتون لري. زه فکر کوم په هر قوم، په هر قوم کې، په هر ډله کې ظرفیتونه شته دي، دا ظرفیتونه باید تشخیص شي، دا ظرفیتونه باید حکومت کې راوستل شي، پرته له دې چې کوم فکری اختلاف او تنوع ته فکر وشي، ځکه په یو هغه ټولنه کې چې تنوع د افکارو موجوده نه وي، ځینې شیانو کې سره توپیر موجود نه وي، فکری توپیر موجود نه وي، هغه ټولنه پرمختګ هم نشي کولای. خو خوشباوري دا ده چې حکومت سازي او حکومت جوړونه په مسلکي ظرفیتونو باندې ترسره کیږي، کمون د مخابراتو په برخه کې، کمون د رسنیو په برخه کې، د سیاست، اقتصاد او د ټولنیزو بنسټونو په برخه کې ځینې پرمختګونه کړي، دا د مسلکي توب له اړخه دي. په خوا په حکومت کې لکه څنګه چې زمونږ یو ډېر درون اوریدونکي وویل چې کادری سیاست غلط و، انجینر به راوسته د داخلي وزارت لپاره، همداشان به یو مدني فعال راوسته د وزارت دفاع لپاره به مرستيال کو، د کادری سیاست او د حکومت هغه هیبت چې هغه د پښتنې لاندې راغلی و او خلکو په حکومت باندې پوره باور نه کو. زه فکر کوم دا ظرفیتونه اوس هم شتون لري. امارت اسلامي باید د تبلیغاتو پر مټ خلکو ته قناعت ورکړي چې موږ ټولو ته په دې ټول شمول حکومت کې ځای ورکوو، د دوی ظرفیت ته ضرورت لرو، لکه څنګه چې زیاتره ځوانانو تر ماستري او دکتورا پورې زده کړې وکړي، خواني خلکو خپلو تجربو څخه استفاده وکړي، د دوی تجربو څخه په حکومتداري کې باید دا زده استفاده وشي. نه دا چې زه د دې سره هم په خوره مخالف یم چې حکومت د مکمل ځوان شي، نه،
بله،
باید په افغاني ظرفیتونو او تجارب څخه استفاده وشي.
او بیان سره پر سره پات شي او ریډونکو راخلو چې ریډونکو منتظر دي، او څو ریډونکو به بیا راوخلو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم ولدین صاحب، تاسو ته تاسو ملمنه ته ټول اوریدونکو ته سلامونه. ما کدلی زدران مې نیوالینه.
مهرباني وکړئ زدران صاحب، موږ سره د پانتون استاد خغلی ویان صاحب ملمنه دي، که تاسو خبرونه اوریدلې وي مهرباني وکړئ.
بالکل یاور ما صاحب زو یان صاحب ته سلامونه ایم ایت اوردون کې ته ایمه خدا پښتنه دا چې طالبان نه بده غوښتنه دا چې اوردون کې خټول دي یار زاین تاسو اورد میګم اورد د چټول خوشحال دي الله پاک دې دی افغانستان خلق خوشحال لري چې دا څو خوشحال دي زبر خوشحال شوم ټول په دغه مسلمان خوشحالي ایمه غوښتنه دا غدا طالبان نه چې کی مهاجر دي په افغانستان کې نه نه یغه ته دی ډېر فکر دی اوسو چې خوراکي مواد نور چې ضرورت شي نه وي نور زه یې طلبونه نه کوي ما آواز اوري دا غوړم چې ګوندي ملکونه سره علي چې صحیح اوسو چې خوراکي مواد افغانستان ته ورسوي کله زه نه اوریدونکې چې ووي چې ډېره قیمتي دو ان شاء الله چې دا قیمتي کنټرول شي نه راخو مشته ولا اوریدو چې تا اوریدونکې د ما په شانامه په غنان واخیسته او ټول خوشحال دي الله دې ټول افغانستان مسلمان خوشحال لري الله دې د امن حکومت رول
تاسو شو خو کله خپل د خپل چاپیال چمګاون کې سیر اته وکي دقیقا کوم ځای نه تماس نیولای دی او شاو خو مو د بازار وضعیت څنګه ده خلک څه فکر لري او له سوداګرونو او له عام خلکو نه مسوق وخت نه لري ممکن طالبان اوس په نظامی حالت کې وي د شدافتن دوی عادي حالت ته راګرځي او نه شي ګرځیدلی اما عام کسان کولای سي سوداګر کولای سي او بل سره لاس ورکي هدا خل دي لمړنۍ توکو بای او څرا کنټرول کی
بالکل چې بای را کنټرول کی او زاد میګ دغه طالبان نه غولي لودین صاحب زه په پاکستان کې هم د افغان مهاجر یم ای څلور څلوښت کاله زه په پاکستان کې مهاجر يم خو چې می خبرې کی دا د رډیو طرفه اوري چې کوم نه اسه می ساتل په نونه شي خاله خټول خوشاله ده کې می غوښتنه دا غدا چې خوراکي مواد ورسوي کنټرول ورسوي ګوندی ملکونو سره اړیکه ښه کوي چې څوک خوشحال وي چې طالبان راغله اسلامي حکومت ترتی یو طالبونه نه مګدا غوړي چې کیم کومینه دي کیم ډالې دي په مشترکه په ګډه حکومت جوړ کو چې ټول خوشحال وي او بیا بنړیم خوشاله وي الحمدلله دین صاحب څه ورځې اوس چې طالبان رغولې دي په مخ کې به مینه ته د بمینه به وي خودکوش هم لې به وي ته بمونه به وي هیڅ یو خلاص نشو دا څه ورځې الحمدلله ډېر دی او غنیان وینه توی نشو مې ډېر خوشحالي په جلال آباد کې دوه مل شو الله پاک دې صبر وير کو الله دې یو به شي چې او منور د مړی ګډو نه دي شوی الله ته ډېر صحیح طرف ته روان دی
کور مودان ډېر مننه دی اوریدونکو له پاکستان اړیکې نیولې و چې افغان کډوال او هلته اوسېد او ویل چې طالبان باید له ګاونډي سره هم اړیکې شي کې ترڅو د کډوالو ستونزې هوارې شي بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د میکروفون ستاسو خبرونه
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه
السلام علیکم زه د هرات ولایت ته په تماس یم ورور په هرات قرار قرار دې شکر الحمدلله
هرات خار کوم ځای کې اوسې او شاو خوامو څه ډول وضعیت دی که په خار کې بازار کې لګ راته دی بازار انزور راکې
شکر الحمد الله رات په شهر کې فاتو هم مند شکر شي له نه سلام الله به قرار قرار دې
خا بازار خلاص ده خوراکي تو کې لمرني تو کې شته او دلته مخابراتي اړیکه څنګه دي
بازار خلاص شکر الحمد د مخابراتي دا ټول په حال ده کړي په دا کې د مخابراتي شبکې په حال ده شکر ګرد جو ته ګرد په حال ده
لهرات خار نه یو څه کسان بې ځای شوی او یو څه نور ولاتونه هم ورغلی و دغه بې ځای شو نه خبرې چې چیرته دی خپل کوروت بیرته تللی دی او هغه کسان چې نامنه یې اندیښنې درلودې بیرته ځای پر ځای شول ځکه چې اوس خو نامنی لاړل دغه درې څلور ورځې کېږي چې خلک په امن کې ژوند کوي
الحمدلله شکر هغه داخلي چې څو برته لاړ خپل ځای ته لکه داخل چې په شاعت ول هغه بیرونی اطراف اوس چې راغلی ولکه غلانو ولایت سدانور ولایت اوس هغه تر اوسه دلته نه دي تللی
خا مننه په دې لاره چې هم دا سی وضعیت دوام کوي یو اوریدونکو له اسکایپ نه وصل دی مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ده
لودین صاحب لاډیر د نوستا محمد اسماعیل قلمیار سره ملګری ما د ایران ناسپان خرمه
خا قلمیار صاحب ایران کې د افغانان چې اوسې دوی څه احساسات لري دوی څه فکر کوي افغانستان کې داسې لوی سیاسي بدلون راغی چې هیڅ آی فکر هم نه کوي طالبان هم وایي چې دوی نه غوښتل چې جر کابل ونیسي یا کابل ته دننه شي خدا و چې خلا را منځته شو دوی هم د لپاره چې ګډوډي را نشي کابل ته را دننه شول دلته افغانان په ایران کې څه فکر لري څه غوښتنې او څه هیلې لري سره
بالکل دین سعودي رمضان کوم افغان دي خو زیات خوښ دي نه هاتم کوي کوم ملګری چې موږ لرو یعنی دوی دومره د خوښۍ احساس کوي باور وکړه چې بېخي زیات خوښ دي زه داسې پلان نشان کې وړ پیغام لرم ځوانانو ته د افغانستان او هغه دردلې دغه لوی ستر تعهد مبارکي وړاندې کوم په اول قدم کې د الله جل جلاله دربار څخه ټول هیواد کې یو تلپاتې صلح غوښتونکی یم. لاند پیغامونو ته دا د هغه دا چې له احساساتو څخه کار ونه کړي، لکه موږ ګورو ځینې ولایتو کې د بیرغ په سر تظاهرات پیل کړي دي چې دا هم د طالبانو له نرم چلند څخه سو استفاده موږ بللی شو. که تاسو وګورئ تېر ورځ طالب وانزه بهلام جهد وویل چې بیرغ موضوع به حل کېږي انشاءالله، نو په نازکه شرایطو کې باید موږ خپل احساسات کنټرول کړو. که هر څه شی هر څه فکر وکړو د خوښۍ ځای دی. د ورځې موږ جنګ کې شهیدان او زخمیان نه لرو، ګره پکو ګدرې څلور ورځې کېږي چې موږ زخمي نه لرو، شهید نه لرو. دا لوی مثبت بدلون دی. که چېرته موږ صبر او استقامت وکړو، نو کېدای شي چې موږ لا مخ ته لاړ شو او مثبت بدلون سره مخامخ شو.
بله، او دغه کډوال چې دلته دی په ایران کې د تا په شمول، تاسو ایران ګورئ چې یو څه پرمختللی دی د کار لپاره، په لسګونو زره افغانان ورځي، پخوا ډیر ورتلل، اوس یو څه پیسې چې راټیټه سول افغانان ډیر کار لپاره نه ورځي. که وطن جوړیږي، وطن کې کاروبارونه رامنځته کیږي، نو دغه کډوال به زړه ښه کړي چې بیرته افغانستان ته راسي او دلته په خپل وطن کې کاروبار وکړي، ژوند وکړي، له ماشومانو سره، کورنۍ سره، جماعتوالو، کلیوالو سره.
بالکل دین صاحب، د موافق غنوم اکثر افغانان دوته لیواله دی چې کاش موږ ته په افغانستان کې دومره د کار مساعد زمینه مساعد شي چې کله موږ ته د میاشتې 8000 عادي پیسې مرابر شي، یعنی موږ په ټول ژوند کې ایران ته رانه شو. نو ټول همدغه تمه لري، ټول همدغه آرزو لري چې په خپل هیواد کې کار وکړي، د خپل هیواد په آبادۍ لپاره کار وکړي. نو باور وکړه، ټول د مهاجرت او د سفر او د جنګ نه ستړي دي، په هیواد کې سولې ته دومره تیږي دي. باور وکړه چې دا کوم ملګري چې زه ګورم دغه درې ورځې چې په افغانستان کې جنګ نشته، دی دوی دومره خوشبین دي، دوی ټول وایي چې موږ ټول افغانستان ته ځو انشاءالله، چې ته د افغانستان کې سوله او شوکور نه پایل شي.
په همدې هیله کور مو ودان. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو دا مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم محترم جلال الدین صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. کوم ځای نه ماډی کني ولې؟
کشمیر خان زرملوال يم، د خیبر پښتونخوا هری پور نه ماډی کني ولې. سلامونه تاسو ته او محترم اوریدونکو ته او ویان صاحب ته وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ زرملوال سه، په هری پور کې د افغانستان په اړه څه تفصیلي کېږي؟ عام افغانان کډوال چالت اوسي، دوی څه سره وایي؟
کډوال خو دا وایي چې امن راشي، د موږ په ګران هیواد افغانستان کې موږ ډیر خوشاله یو، او د شه امن راشي چې دا جنگ او جګړه د پای ته ورسیږي. او د ما خپل فکر او نظر باندې لوبین صاحب، د ما کوم خپل نظر شه ده چې ورته ګورم دغه د ظلم او استبداد دوره شه ده، خو تقریبا د درې څلور ورځې مخکې پای ته ورسېده، به دې خوشاله نسته. اوس په پاتې شو طالبان ورونه، طالبان نشه ده چې هغه څه وایي هغه په عمل کې ثابته کړې ده. او طالبان چې دي، طالبان چې کله وخت په 2001 کال کې امریکا او په ورسره نورو غربیانو کله یرغل کاوه، په 2001 کال کې د اکتوبر په 8 نیټه، دغه نو ورسته د طالبان ټول افغانانو او دنیا ته داسې معرفي کړي وو چې دا خدای دې نه کوي واخه خوري، خدای دې شي به لیدلې نه به لیدلې، خلک به ژوند دي تیري. اما په عمل کې داسې نه ده، طالبان مخکې وو دوره تیر کړې وو. اصلا خبره ملوجین صاحب شه ده، ما فکر امن ډیر ضرور ده، امن شي سو کالی سر دي خوندي، مال دي خوندي، نور مشکلات بنوي. او لوائن صاحب نه دی ما یو پښتنه ده ده چې دا د طالبان چې اوس د ټول افغانستان په خپله ولکه کې راوستی ده، د ما له یوه لنډه پوښتنه له محترم ویان صاحب نه ده که ما ته جواب راکړي چې دغه نور ملکونه چې دي دغه د طالبانو په باره کې دی منفي سوچ لري، آیا دغه سوچ دی بدلون به کې راشي او که به نشي کې را؟ دغه یوه پوښتنه مې و، نور ښه وخت درته غواړم.
ډېره مننه زرمروال صاحب. کور مو ودان. یو اوریدونکی له سکایپ نه راخلو، بیا ورځو ویان صاحب ته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
لودین صاحب محترم، تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. سرت الله زرین ستانګزام له هرات ولایت نه.
ها، هرات ولایت کې مخکې اوریدونکو زنګ وهلی وو، خوخو وای خار کې فضا آرام ده، هر څه خدي. تاسو څه وینئ شاو خامو؟
الحمدلله خار کې وضعیت بيخي عادي حالت ته راګرځېدلې ده. هغه د طالبانو اضافي قواوې چې ځواکونه چې دلته په خار کې واغه موتلې دي، اوس مصالحه حتی د طالبانو مصالحه کسان هم په خار کې ډېر کم لیدل کیږي، او خلک ټول خپل کاروبار باندې لګیا دي. بعضي ادارات هم په کار باندې پیل کړي، بعضي ادارات نه دي پرانستل شوي. وضعیت بيخي عادي حالت راګرځېدلې ده.
ښه، د خار ګڼګونه څنګه ده؟ په اکثرو خارونو کې ترافیکي ګڼګونه او ترافیک هم دندې پریښوي، خو پرون کابل کې بیرته ترافیک په سړکونو ولیدل شول. په هرات خار کې څنګه ترافیک راګرځېدلې؟ عام نظم د خار ګډوډي ختمې شوې دي؟
پولیس ترافیک بیرته په خپل دندو باندې ګمارل سوي دی او د پخمل چوکونو کې ولاړ دی د ښار نظم نسبتا برابر سره دی تقریبا په عادي حالت نه درغلي د موټرو د ترافیک له لحاظ ول نسبتا کده برابر ده په دې ورسته تحولاتو باندې لودین صاحب محترم زه په څوټکو خوشاله يم څوټکو باندې غمجن يم او څوټکو تاندېخمن يم او څوټکی هم وړاندیز په توګه باندې لرم کې اجازه یې
مهرباني وکړئ پلانډو کې چې نور اوریدونکو هم منتظر دي مهرباني
باندې خوشاله يم چې پراته له جګړې پراته له ویرانۍ پراته د وژنې نه دا انتقال صورت ونیو که اردو کې کسان وزل کېدل که په طالبانو کې وزل کېدل که په افغان خلک عام وزل کېدل ټول افغانانو خدای شکر چې دغه پراته قتل قتال او کشتار مدا لړۍ 1300 په دې باندې خوشاله يم په دې باندې خوشاله يم چې وروسته دې به موږ ته د دین د پیژندلو یو فرصت برابر سي ځکه مخکې به چیرته په جمعاتو کې خطابتونه ټول جهاد او قتل جهاد به احکام بیانېدل وروسته دې خدای دې چې خطیب صاحبان د دین نور احکام لکه مناکحات لکه معاملات لکه اعتقادات او عبادات په دوه توجه کې په خطابتونو کې تدریسونو کې چې خلک د دین په دو برخ باندې پوسی او دې ته خوشاله یم چې دا درېیم شاید دې ته خوشاله سم چې دلته په افغانستان کې ډیری خلک د پلاستیکي قهرمانانو په نامو باندې خلکو ته بل سوي د قومي ټیکهدارانو بس څوک مارشالانو څوک جنرالانو څوک امپراتورانو د دول واکمنین هم ټول هغه د خلاصو له ټول خلکو ته معلوم سول چې دا خلک هم هېڅ شی نه دي هسې چیټې له خلکو نه د شل کاله باج اخیستې هېڅ معنی نه لرله څوټکو ته خفه سومه یو د ملي بیرغ په کته کېدلو باندې خفه سومه چې خدای دې وکړي د امارت کسان بیرته ملي بیرغ هغه بیرته د یو ملي سمبول په توګه باندې ومني او هغه بیرته ودري دومه خبره د پوز رنګېدلو ته خفه سومه ځکه چې هیڅ هیواد پرته له پوز نه وجود نه لري خدای دې وکړي چې موږ پوز بیرته په برقرار سي او بیرته هغه راسي او دې ته خواشنې سومه او خفه سومه خدای دې وکړي او درېمه خبر چې ورته یو څه په تشویش کې اول دا چې خدای دې وکړي چې موږ د یو بلې سیاسي لوبې د یو بلې استخباراتي لوبې خواته لاړ نه سو او خدای دې وکړي چې دلته د داعش ته مثلا نورو ډلو ته زمینه به د فعالیت برابره نه سي او موږ نور له دې جګړې نه خلاصو دا د یو اندېښنه در سره دوم اندېښنه دا در سره چې دلته نظام جوړ سو سلسله مراتب تقسیم د وظایف رامنځته سو هغه له منځه ولاړ نه سي دلته کدرونه وروزل سو هغه کدرونه بیرته په خپل ځای باندې وګمارل سي د غوډو لوړتیا نه استفاده وسي او بیرته په موږ باندې متحجر نظام حاکم نه سي دې ته په تشویش کې ما او وړاندیز مې دا ده که چېرته یو ټول شموله حکومت جوړیږي ته د امارت وروڼو ته مو دا ده چې ټول شموله حکومت معنی دا نه چې څو نفره قومي ټیکهداران تاسو په قدرت کې بیا راولي او نوم د ټول شموله حکومت ورکوي لکه مثلا د رباني زوی لکه مثلا د مسعود زوی لکه مثلا یا تا محمد یا مثلا یونس قانوني دا نه هیڅ د په ملت کې ځای لري دا نه د ملت ویاندویان دي او نه له دوی سره د حکومت د ټول شموله په معنی ده ټول شموله حکومت په دې معنی چې د خلکو رایه ته توجه وسي د خلکو غږ واورېدل سي د او کچیرته بیا موږ انتخابات ولرو د خلکو پرې باندې راسي دا به دغه هغه به واقعا ټول شموله حکومت او پرېګ به ملت خپل ځان ویني
ډیر مننه ستانه ځای صاحب نظر مو اوریدل شو وسورځو ویان صاحب ته ویان صاحب تاسو به ول دغه زموږ د اوریدونکو پښتنه جواب کړئ بیا به راځو بحث ته به ادامه ورکو
زرمنوال صاحب څخه مننه کوم رښتیا هم چې تر څو چې امارت اسلامي او طالبان په عمل دګر کې ځان نړۍ ته د سیستم سازي او د حکومت سازي په دګر کې ثابت نه کی رښتیا هم د مشروعیت له اړخه دوی د پښتنې لاندې دي ځکه ولسمشر اشرف غني د خپل وطن سره تم واک په سولیز ډول انتقال وکړي یعنی په دې معنی چې هغه باید استعفا کړي او حکومت یې باید انتقالي حکومت ته ورکړي او په هغه شکل ټول نړۍ موږ په مشروعیت پیژندلو نو دلته موږ د بحران د مشروعیت سره هم خامخا مخامخ کیږو او د دې لپاره چې نړیواله ټولنه موږ څخه یو مثبت انځور واخلي او موږ کوم مشروعیت ومني او موږ سره په سیمه ایز او نړیواله کچه باندې اړیکې تر ټینګ شي نو زه دا ضرور بولم چې وایم چې دا څوره د کې چې د افغانستان سیاسي حالات زه څارم نړیوال ټولنه وایي چې زمونږ د طالبان باید چې یو ټول شموله حکومت ته غاړه کړي چې هغه حکومت کې د افغانستان بیلابیلې خواوې وي او د ټول شموله حکومت څخه ورسته دوی موږ دوی سره ارتباط ساتلی شو دویمه موضوع چې هغه باندې نړیوال ډیر ټینګار کوي هغه د خزو اقلیتونو او د افغاني ټولنې د تنوع هغه اساسي حقوق ساتل دي چې نړیوال د افغانانو څخه بل سره امارات اسلامي څخه غواړي چې مثال عام اقلیتونو ته هم خزو ته او هم د افغانی ټولنې بیلابیل اقشارو ته وخت ورکړي چې دوی راشي په سیستم تازه کې په نظام تازه کې د دوی سره ګډ کار وکړي. دا دویمه مسله شو. دریمه مسله چې زه فکر کوم چې کولای شي چې امارات اسلامي ته هماغه لکه پخوا په شان باندې منځوي حکومت پاتې نشي یا دولت پاتې نشي بلکې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. زه فکر کوم چې دا ټولې خبرې اترې باید په د مفاهمې لخوا له اړخه مخته لاړ شي، او بل خصوص د قطر کوم دفتر چې زه خپل شخصي دا نظر لرم چې قطر دفتر وساتل شي، ځکه هغه د نړیوالو لپاره د خبرو اترو یو سټیج دی او کولای شي دوی د قطر دفتر څخه په استفادې د مختلفو هیوادونو سره د ناستې ولاړې او د دوی سره د خبرو اترو همداشان د دوی د غوښتنو ته د غوږ کېښودلو له اړخ په واسطه د سیمه هیوادونو او نړیوالو هیوادونو کوم اندېښنې چې دي هغه رفع کړي او دا د مشروعیت لپاره یو لاره جوړېدای شي. بل دا چې د حامد کرزي او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او انجنیر صاحب ګربدین حکمتیار د شتون څخه دوی کولای شي استفاده وکړي چې دغه مشران هم په دغه ډیالوګ کې ځان سره راواخلي تر څو نړیوال ته قناعت ورکړي چې د دوی په شتون کې ارزښتونه ساتل کېږي، د اساسي حقونه ساتل کېږي او افغانستان کې د تیرو شلو کلونو هغه کوم نسبي پرمختګونه او هغه شیان چې دي هغه هم د نړیوال ټولنې لپاره ډاډ ورکول کېږي چې دا ساتل کېږي.
بله ویان صاحب، یو بل مشکل چې رامنځته شوی په افغانستان کې اکثره ملکی خدمات په ټپه درېدلې دي، که څه هم په اکثره ولایتونو کې حتی په کابل کې طالبانو اعلان کړی چې راسي کارمندان بیرته د ادارو راستانه شي، اما په بعضی سیمو کې سیستم خراب شوی. مثلا غټه بلګه د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر دی، کوم انزورونه چې تاریخ پاره شوی دي، ترمینل چورسوی دا یا غو وسایل وړل شوی دي، په خپل دیننه په دغه بورډینګ ساحه کې چالته ټیکټونه قتل کیږي، چیک او کنټرول کیږي، دغلته هم تخنیکی مشکلات رامنځته شوی دي. نو څه کول پکار دي چې دغه عامه خدمات لکه هوایی ډګرونه، وزارتونه، نور ادارې، محکمې بیرته زر فعال سي، او د دې لپاره ارتیا څه ده؟ آیا طالبان به دا ورته ولري چې دغه خپل کسان په ځای پر ځای کی او کنه دوی خدي چې هغه افغاني کارکونکو کې راوغړي ځکه غوته هر سیستم سره هر څه سره بلد دي؟
زما سره نه دا خی د څو ورځې چې زه ګرځم او زینو زما خپل دسترګو دي دا وایي چې طالبان هم اوس په دې باور دي چې د حکومتداري تر سره کول مسلکي ظرفیتونو ته اړتیا لري. دوی هم ځینې مسلکي ظرفیتونه لري چې هغوی څخه استفاده وکړي په خپلو برخو کې، خو زه دا وایم چې دوی باید لکه څنګه چې اطلاعیه نشر کړې ده ټول کارمندان راوغواړي، سیستمونه بدل نه کړي. اگر چې که رهبری کې بدلون راځي، رهبری بدلون هم باید مسلکي. دا په دې معنا نه ده که د مسلکي د رهبری په راس کې زمونږ د یو کس راشي چې هغه په هغه برخه کې تخصص ونه لري، نور خپل کارمندان روان وي. نه، لیډرشپ او مشري هم ډیره مهمه ده. هم باید چې دوی د همدا سختارونه همدا شکل وساتي تر څو چې حکومت راځي، تر څو چې تخصص ته لاره برابرېږي، ظرفیت سازي کېږي. نو تاسو خو ګورئ چې دوی شل کاله په همدغه جنگ جګړو او په دغه په افغانستان کې ناخوالو سره مخامخ وو. نو دوی د کابل څخه بهر یا نور ځایونو کې په نښتو کې سره مصروف. نو دوی کچېرې د اوس په اردو باندې کار وکړي، د ملي پولیسو بنسټونو باندې کار وکړي، همداشان د قضا په برخه کې کار وکړي، ځینې دینی بنسټونه رامنځته کړي، په دې برخه کې سم دي. نور دی دغه نوي نسل ته مراجعه وکړي. دا نسل شل کاله پخوا نسل نه دی، دا نوی نسل دی، په ټکنالوژي باندې سنبال دی، په عصري علومو باندې سنبال دی، د نړۍ د معاصرو پرمختګونو سره ځانونه عیار کړي. دغه ملت او دغه دولت پخوانی دولت کې په دې باندې سرمایه گذاري شوې ده، د ملت پیسو باندې تللي ماستري او ډاکټرای اخیستې ده. د دوی د ظرفیتونو څخه باید په مختلفو ځایونو کې استفاده وشي او هڅه دا وشي چې مثال دغه فضا د اطمینان رامنځته شي. تر اوسه هم د کابل ښار او مختلفې سیمې چې دي دا نظامي حالت کې دي، آهسته آهسته دا نظامي حالت بدل شي. د امارت اسلامي کوم ځواکونه چې دي دوی باید هماغه یونیفورم باید ځان سره ولري، د یونیفورم په واسطه وپیژندل شي، دغه فضا باید بدله شي. نو زه دا وایم د سیستم سازۍ لپاره مهمه ده چې بیرته موږ هماغه مسلکي ظرفیت ته مراجعه وکړو. اوس هم کارمندان روان دي، یو شمېر کارمندان خپلو ادارو ته مراجعه کوي. هغه سیستمونو فعال کېدو لپاره باید د دوی د ظرفیت څخه استفاده وشي او کوم پښتنه چې ما د خپل دوستان عزیزانو نه په مختلفو ځایونو کې وکړه، دوی وایي چې دوی مسلکي ظرفیتونو ته ډېر درناوی کوي او دوی ته وایي چې راځئ خپل اداره فعال وساتئ. دا خو مونږ فعال ساتئ نه شو، تاسو یې وساتئ، دا حکومت روان کوي، دا چارې روانې کوي چې هر څه په خپل حال پاتې نه شي.
ډېره مننه ویان صاحب. اوس یو بحث دا هم مطرح کیږي چې هغه ځوانان په لسګونو زره ځوانان چې اوس د کابل هوایي ډګر شاوخوا ټول دي او دوی ټول هڅه کوي چې ځانونه راوباسي، په یو ډول سره اندېښنې دادي چې دا هماغه فعال ځوانانو چې فعالیتونه درلودل په دغو ادارو کې کار کوو سرمایه ګذاري په شوې ده، د دغو ځوانانو راوتل به څومره تشه رامنځته کړي؟ او کنه فکر کوي چې نور ځوانان هم شته، حتی د همدې جنګي سیمو که موږ تاسو ورته وګورو، مثلا هغه ولایتونه چې وځپل شول، خو په ورته وخت کې دغلته پوهنتونونه وو، اکثره محصلین په ښو نمرو فارغ شول له پوهنتونونو نه، خو د کار زمینې ورته نه وي برابرې. افغانستان کې له کدري پلوه څومره مشکل سره دغه ټولنه مخ کېدلی سي که دغه ځوانان راوځي چې اوس د میدان شاوخوا کې دي او امریکا او کاناډا د هیوادونو ورته اعلان کوي چې موږ درته پناه درکوو راشي؟
بدون شک انسان همیشه د سهولتونو په لټه کې وي او د ځان د امنیت او خوندیتوب لپاره دوی ته لومړیتوب وي. نو دوی فکر کوي چې که خارج ته لاړ شو او بهر هیوادونو ته لاړ شو نو موږ کېدای شو یو هوسا ژوند ولرو. نو دوی طرز د فکر د دوی د ایدولوژۍ مطابق سم دی. هر انسان غواړي چې مثال سهولت ته ورسیږي. خدا هم باید سوچو کې چې احساس د مالکیت یوازې په خپل هیواد کې وي. مونږ په خپل هیواد کې احساس د مالکیت کوو او پوهیږو چې دا وطن مو، دا زموږ وطن دی او د دې لپاره کار کول د دې محسوس وي او همداشان مونږ لپاره هغه ژمنتیا هم ښکاره کوي. زه داسې فکر کوم چې هغه کوم ځوانان چې د وتلو په حالت کې دي، یا د مجبوریت له اړخه یا دا چې کومه علاقه لري خارج سره، هغوی سره مونږ نه مخالفت څرګندوو نه د دوی دغه کړنه غندو، ځکه چې دوی غواړي چې سهولت ته ورسیږي. خو زیات شمېر ځوانان شته چې مونږ زه د پانتون استاد یم، مونږ هر کال د کوم ارزیابۍ ارزونه چې ما کړې ده سلګونه زره محصلین ټولنې ته وړاندې کړي دي، مارکیټ ته مو ورکړي دي. نو زیاتره فعال ځوانان هم شته. همدا اوس مونږ په دې هیواد کې پاتې یو، ځکه په دې هیواد کې د کومه سرمایه د هیواد چې په دې مونږ ماستری کړې ده او دغه کې مونږ ظرفیت سازي زموږ شوې ده. نو په هر حالت کې به وطن قرباني غواړي، د وطن جوړول آبادول قرباني غواړي. نو موږ د بحران په منځ کې یو، مګر همدا بحران انشاءالله ختمي کې، ځکه چې بین الافغاني مذاکرې شروع شوې دي، خبرې شروع شوې دي او افغانان په شعوري لحاظ د سیاسي شعور له اړخه همداشان د نوي عصري بدلونونو سره ځان عیار کړی دی. او زه فکر کوم چې نوی نسل شاتګ ته نه کوي، نوی نسل مخته ځي او زیات شمېر داسې ځوانان لرو چې دوی په همدغه ادارو کې کار کړی او بېرته حاضر دي چې په همدې سیستمونو کې کار وکړي. په هر حالت کې بدل دوی کار کوي. زه دا ډاډ ورکوم او دا کوم دوستان او عزیزانو سره زه چې په تماس کې یم، دوی وایي چې موږ مخته ځو، خپل کارونه مخته بیایو.
بله، او راځي د خپرونې په پای کې لږ په دې تم شو چې تعلیمي نصاب او دغه راز تحصیلي نصاب به څه ډول دوام پیدا کوي؟ تاسو چې د پانتون استادې څه ژمنې او ډاډ مو ترلاسه کړی دی چې دغه بهیر به څه ډول مخته ځي؟ آیا د بدلونونو احتمال پکې شته او کنه موجوده سیستم او موجوده نصاب به مخته روان وي او محصلینو او دغه راز زده کوونکو ته به خاص مشکل نه مخته کیږي؟
افغانستان په دې شلو وروستیو کلونو کې په تحصیلي برخه کې یو لوی پرمختګ دا کړی دی چې مثال هم د دولتي سکتور په څنګ کې خصوصي سکتور ته هم وخت ورکړل شوی دی چې پانتونونه رامنځته شي. ځینې پانتونونه مو که څه هم په نړیوال رانکینګ کې کېدای شي ډېر مخکې نه وي، خو په نړیوال رانکینګ کې هم راغلي دي. دا وروستي پرمختګونه ساتل د دې لپاره چې وساتل شي دا مهمه ده چې امارت اسلامی دوی ته ډاډ ورکړي چې د خپل کوم نصاب باندې چې دوی روان دي په همدې نصاب باندې مختلاړ شي. دا نصاب باید بدلون ځکه پیدا نه کړي چې په دې وروستیو وختونو کې د لوړو زده کړو وزارت لخوا چې د کلستر سازۍ لپاره کوم کار شوی دی، د ټول افغانستان د نصابونو د توحید لپاره کار شوی دی، په بېلابېلو څانګو کې نصابونه د مارکیټ سره عیار شوي دي، د مارکیټ د غوښتنو مطابق عیار شوي، د ټکنالوژۍ د غوښتنو مطابق عیار شوي. دا نصابونه باید بدلون ونه مومي او دا نصابونو کې باید هیڅ ډول لاسوهنه ونه شي، ځکه همدا نصابونو په واسطه موږ کولی شو د مارکیټ غوښتنو او د نړیوال د سیالانو سره ځان عیار کړو بالخصوص د ون کریکولم او ون نیشن یعنی یو ملت او یو نصاب برنامه چې د فکر وایم چې دا باید وساتل شي. همدا نظام کې هم باید هغه پخوانی کادرونو ته زمینه مساعده شي چې همدا نصاب مختوي شي. بالاخره موږ یو واحد نصاب ولرو چې هغه د نړیوالو معیارونو او ستانداردونو مطابق مختلاړ شي او موږ هیڅ ډول عقبګرد ونه لرو او مخامخ وګورو او راتلونکی موږ ته رڼا وي.
بلې او ویان څه فقط لاند غوړم ستاسو سپارښتنه د طالبانو د نظام د لوړو زده کړو وزیر ته او د غرض معرف وزیر ته بچوي د و استاد په توګه باندې پلان وکړي کراته وای.
زما سپارښتنه دا ده چې اول د امدا بنسټونه وساتل شي. د بدلون لپاره مثبت بدلون لپاره دا اړتیا ده چې باید نړیوالو معیارونو مطابق وساتل شي. دویم د نصاب په برخه کې دي لکه په خوا چې په نصابونو کې بدلون راغلی او هغه څه بدلون بده راځي دا نصاب دې وساتل شي او د نصاب د ښه کېدو لپاره کار وشي. دریم بحث دا دی چې د کانکور سیستم د باید حفظ شي ځکه چې کانکور سیستم په دې وروستیو کې ډېر شفاف شوی وو او هغه سیستم د باید وساتل شي. د کانکور سیستم په واسطه باید چې جلب مخته لاړ شي او هغه کادرونه او ظرفیتونه وساتل شي. بل په هڅه باید دا وشي د امارت اسلامي د مشرانو څخه مغوښتنه دا ده چې پوهنتونونه د هر ډول سیاسي او نظامي فعالیتونو څخه لرې وساتل شي او هڅه وشي چې همدوی د اکاډمیک ماحول کې پاتې شي تر څو د نړۍ سره سیالان شي.
کور مودان ډیره ډیره مننه د پوهنتون استاد شریف الله ویان له تاسو نه مننه چې مایکروفون ستاسو خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته. اوریدونکو له تاسو نه هم ډیره مننه چې اړیکه مو نیولې خپل نظرونه مو را سره شریک کړل. له هغو اوریدونکو نه بخنه غواړو چې و مو نشو کولای خبرونه کې له دوی سره خبري وکړو. ډیره ډیره مننه. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په راتلونکو ساعت کې هم د خبرونه د خو په دریجه ببوي په دې اله چې زموږ د دری همکار ملتیا هم وکړي.
خدایا تا خپل لیونی کړو خوخیگی خوخیگی و مچ زانت ننوگه او قربان کرما او د ګدر په غاړه خوند کړي د پېم خو کارونه دل رو باراشا په خندا راشا چې د وکړم د دننا وس ما شيری نه چې د خپل کرم سره لاسونه وس ما شيری نه یاره